احمد شیبریان په دې خبرونه کې مو هر کله تر هر څمخ کې خبرونه د روسي د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو وای د مسکو د نړیوال غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع په افغانستان وی ټاکل شوی ده چې دا درې ورځې غونډه د می په وبښتمه د روسي په پلاسمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 وادونو استازي برخه پکې واخلي د روسي تاسو جنس شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوب ورکوي روسیا په کابل کې له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې لري تیرونی د طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لري کړ او ویبل چې په مسکو کې به د دوی سفیر ومني خو لا هم روسیې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د وی میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغي پیښې بې ساري بللې دي د غساسمن پرون په یو راپور کې وویل چې د وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 12 ماشومان په شری اخته شوی دي چې دا په دغه هیواد کې د وی میاشتې په موده کې 24% زیاتوالی شي د دې راپور لمخي یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغي په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی د تیرو 40 میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغي د قربانیانو شمیر 193 تر رسیدلې دی د دې ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی د امریکا د وزارت د جمع پروزوبل چې د طالبانو یو پخوانی قومندان په 2008 او 2009 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د یو امریکایي خبريال او دوه افغانانو د ارغمل کولو په جرم اعتراف کړی دی نه تلويشت کلن حاجی نجیب الله په 2008 کال کې د خبريال ډیوډ روډ د تشتولو په تور تورن شوی وو د اوس په امریکا کې په عمر بند محکوم شوی دی حاجی نجیب الله څو کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو تاکل شوی ده چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر د تدفین مراسم نن د ایتالیا په پلاسمین روم کې تر سره شي په فرانسیس د اتیا کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ ومړ د په فرانسیس د تدفین په مراسمو کې د نړۍ په سلګونو مشان د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ ګډون برخه اخلي روسته لدی چې ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړ وکړه دا بهر ته د لومړی سفر دی عراق وړي چې له سوریه سره د 2,00,000 ټنه غنم ومرسته وکړي د سوریه د غلدانی د عمومي ریاست په وینا د دې غنمو لومړی بار اوس دیارزور ولایت ته رسیدلې دی عراق په داسې وخت کې دا مرسته کوي چې سوریه د مارچ په 15مه نږدې 1,00,000 ټنه غنم واخیستل ویل کېږي چې د پروسشت میلادي کال په وروستیو کې په سوریه کې د رژیم تر بدلېدو وروسته دا لومړی لویه سودا وه چې له بهاره یې کوله د سوریه د پخواني ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره روسیا او ایران د غنمو او سون موادو په برخو کې مرسته کوله او دا مرسته وروسته تر دې باندې شوې چې وسلوالو په دسمبر کې دمشق ونیو او بشار الاسد مسکو ته وتښتید اوسجرډو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې اوري په دې خبرونه کې به واوري چې تاجکستان د خپل خاوري د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده
مناسبت حکومت امام علی رحمان با طالبان خیلی نرم شده است و اون کنسول
مومن احمدی د ازادي راډیو د تاجکستان د خبريال څرګندونه هم په دې ارتباط د سر شریکو په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر هیله ښکاره کړې ده چې د اوکراین جګړه به پای ته ورسیږي له خوسته مو لدی خبرو چې د دې شهر د پاکۍ لپاره پوسلګونو کثافتدانې جوړې شي
چې کومه چټلې وې دا به د کثافتدانې ته واچي ترڅو د دوی مخم صفاشي د خاصه په یم وشي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیايي بخش کې کار کوي
در دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تاجکستان کې یو شمېر مشت افغان کډوال وای په دې ورستیو کې لدغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده دوی لا سدي رډو سره په خبرو کې ویلي یو شمېر هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یا UNHCR سره ثبتو هغه هم لدغه هیواده ایستل شوې دي په ورته وخت کې یو شمېر تاجکي رسنیو لدې ډلې دریا په خپل تازه راپور کې لدغه هیواده لڅلويش ته زیات افغان کډوالو د ایستلو خبره کړې ده جو زیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده د افغانستان بل ګاونډي هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی په دغه وخت کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې د تاجکستان حکومت تازه یو شمیر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا UNHCR سره ثبت هم وو له دغه هیواد ایستلی دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د تاجکستان نو حکومت غواړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
حتی تعداد افغانایی که در UNHCR ثبت هم کرده بودن هم وارم دیپورت کردن و یکی از دوستان
یوش میره افغانان چه حتی پی UNHCR که ثبت هم و استل شویده ازمو که او ملگره چه دلته تکسی چه لاوله اغا بجره هم و استل شو روز ورز خیلی احوال نلرو پا افغانستان که وزیر دیر خراب دی دلته هم لستون زر مخیو و بی هم تاجکستان باید مقبیر در افغانستان تا ونه لیک دوی دیر اندخمنیو
باید از تاجیکستان به افغانستان دیپورت کنن.
یو بل افغان کډوال چې د همونو غوښتل د ورته ستونزې له امله نو په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
نیسی او باسی امدا پرون او ورنه یو ورځ مخکې هم افغانان له وحدت سیمې ونیول او له پولو واړول. تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې او څوک یې پوښتنه هم نه کوي چې د دې کډوالو برخلیک به څه شي نه پوهېږو.
په ورته وخت کې یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې دریا هم تازه له دغه هېواده د لسګونو افغان کډوالو په زور د ایستلو خبر ورکړی دی. دې رسنۍ په خپل یو راپور کې چې د اپریل په څلورویشتمه خپور شوی ویلي له څلوېښت زیات افغان کډوال د اپریل په یوویشتمه د تاجکستان له وحدت ښار څخه د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې راپور کې د یوه افغان کډوال له قوله چې پیژندنه یې نه ده شوې راغلي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو یو شمېر ټکسي چلوونکي چې په UNHCR کې هم ثبت و امنیه قمندانې ته ورغوښتي و بیا یې د هغوی د پناه غوښتنې کارتونه اخیستي او په دوو لویو موټرونو کې یې طالب چارواکو ته سپارلي دي. د راپور له مخې د ایستل شویو کسانو په ډله کې نه یوازې ټکسي چلوونکي بلکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې هېواد کې کوچني سوداګرۍ درلودې، د روغتیایي ستونزو له امله بهر وتي و یا هم د اړتیا وړ توکو د اخیستلو لپاره ګلستان بازار ته تللي وو. په دوشنبه کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام سفارت او په دغه هېواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګرۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. زرګونه افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تېره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي. د تاجکستان حکومت د دې وړاندې هم لسګونه افغان کډوال له دې هېواده ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا UNHCR ویلي وو چې د تېر کال د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږ اتیا افغان کډوال چې ډېری یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل له تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. یا د ادارې هغه مهال له تاجکستانه غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی. په تېرې نږدې یوې میاشت کې پاکستان کې شاوخوا یو لک بی اسناده او د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغانان د دغه هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې تاجکستان په وروستیو کې تر څلوېښتو ډېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي او له خپلې خاورې د افغان کډوالو دا لړۍ یې چټکه کړې ده. دا موضوع مې د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریال مومن احمدي سره شریکه کړه چې دا د تاجکستان د حکومت په دریځ کې د بدلون نقشه ده که نه ده.
سیاست حکومت تاجکستان از ابتدا در قبال مهاجران افغانستانی
دی وای د تاجکستان د حکومت سیاست د افغانستان د کډوالو په برخه کې لپایله سختو موږ د طالبانو تر واکمنۍ مخکې لا د شاهدان وو. اکثره هغه کسان چې تاجکستان ته پناه وړي دا هغه درې مهاجرانو ته تاکته انتظار دي ځکه چې تاجکستان دوی ته ډېر لږ امتیازات ورکوي او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو ادارې هم د دې کډوالو سم لاسنیوي نه کوي. چارواکو د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دوی د دې لپاره له افغان کډوالو سره سخت چلند کوي چې دوی هغه اصول نه مراتوي چې ورته ټاکلي دي ځکه چې اکثر دغه کډوال د تاجکستان له لویو ښارونو بهر ژوند کوي. مثلا پلازمینې ته نږدې یو ښار وحدت نومیږي. دا ښار له دوشنبې نږدې 40 کیلومتره لرې دی. هلته شاوخوا 15,000 افغان کډوال اوسېږي. له دوی چارواکي غواړي چې له دې ښار به نه اوسي. په اسنادو کې هم ورته لیکلي دي چې د اوسېدو ځای وحدت ښار دی خو دوی له هغه ځای راځي په پایتخت کې ژوند کوي. تاجکستان له روسیې سره ډېر نږدې اړیکې لري. په روسیې کې روسیې د طالبانو ډله د ترهګرو له لیست څخه ویستله او ویلې دي چې طالبان کولی شي چې په مسکو کې خپل سفیر ولري. آیا تاجکستان د روسیې پر پله پلشتي او له طالبانو سره اړیکې شکړې دي چې کډوال باسي؟ بیا هم له مومن احمدي څخه اورو.
مناسبت حکومت امام علی رحمان با طالبان خیلی نرم شده است و اون کنسولگریش در خود
دی وای دی امام علی رحمان د حکومت اړیکې له طالبانو سره ډیر نرم شوی دی. د کوهستان بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان کنسولګری طالبانو ته سپارلې ده. که څه هم د جمهوریت نظام د وخت سفارت په دوشنبه کې فعال دی، خو د چارو له کومو کتونکو سره چې موږ خبرې کړې دي هغه د دې اړیکو او د کډوالو د ایستلو ترمن رابطه نویلي، ځکه چې هغه وخت چې د امام علي رحمان د حکومت روابط د طالبانو له رژیم سره ډیر زیات خراب وو، دغه چلند همداسې وو او تر دې هم سخت وو. زموږ په یاد دي کله چې طالبانو د افغانستان شمال ونیو او د افغانستان د پوز وسلو تاجکستان ته ورخلل، هغه ته یوازې یو اونۍ وخت ورکړ، که څه هم هغه ته د مرګ خطر وو، خو د هغه وسلې واخیستې او بیرته افغانستان ته واستول. دا سترو د تاجک څنګه له خبريال مؤمن احمدي څخه مننه کوم.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دا سجر ټوپ دې خبرونه کې وړاندې نړیوال موضوعاتو ته مخه کوي. خصوص په خوست ته ورشو. په خوست کې د شاروالۍ لخوا د شار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د شار د پاک ساتلو د کلتور د ترویجولو په خاطر د 1490 کثافت دانیو ته ځای پر ځای کولو کار پیل شوی دی. په ورته وخت کې د خوست شاروالۍ مسولین او کاریګر له شاریانو غوړي چې د شار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای د کثافت نه غورځوي. بلور ته خوست شاریان دا ګام ستایي، خو زیاتوي د توظیف کاریګر د کثافت دانی پر وخت شوي تر څو د شار د ناپاکۍ او بدبوئي سبب نشي. نجيب الله خیل خوسته راپور لري.
د خوست خار د پاک ساتلو په خاطر خاروالۍ د پخوانی کثافت دانی سربیره د شپږ سو نورو د نصبولو کار پیل کړی، چې په دې سره به د خار ډېرې سړکونو، کوڅو او جادو کې کثافت دانی ته د خلکو لاسرسی ډیر شي. د خوست اوسیدونکي د خاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د خار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافت دانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي خاروالۍ د خار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست خاریانو رفیع الله او ولی الله مشال رادیو ته وویل
چار چې پرته مثال کا سپد دانه ته به خلک چوي سمره چې نره ډیره شي نره اقدامات وکي نو ډیره بخاوي
چې کومه چټلی وي دا به دغه کسب دانه ته واچي ترسو د دوی مخم سپاشي د خاص په يم وشي.
په خوش خار کې د پاکي پاړی وسلون چې د غمدار دل کیږي هغه پر وخت د کسافت دانه نه تشول او ټاکلو زینو ته د کسافات په لیک ډول کې ځان دی. یو بل تنځوي اوسیدون کې انعام الله د تنظیف له موظفین غوړي چې دې برخه ته هم پام ډیر کی
د ډکولو پر مخ د خوش خاروالۍ څخه از موږ هیله دغه چې پر وخت ځای ته ورسوي بیرته په خپل ځای کې خودل شي.
د خاروالۍ د تنظیف د برخه کارګر بیا وایي کچېری خاریان، دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخص ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د خار صفایي په خړول نشي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابری ګول وویل
پل ځای ته چې وچوي موږ ډېره مننه دوی نه کوو. دا لخته ته په غوړې په موږ چې ډرم درول وي ډرم ته دوی نه ورچوي، لختې ته کو په جلاینې ورچوي.
د موږ سره ډېره زیاته همکاري وکړي چې د دې کسب دانه ته مسخه دخلتي وي بل شوي دې ته ورچوي چې تر څو پورې موږ دا انتقالوو چې د وطن خدمت په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بل لور ته د خاروالۍ ځایي مسؤلین وایي د خار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د خاروالۍ لیوسه نه دي پوره، بلکې ټولو خاریانو ته باید دي چې په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. خوست خاروال مفتي شهزاد نور راشد وویل
خار صدا یوازې د شاروالۍ مربوط نه ده، خار صدا هغه د ټولو خاریان ده. نو کدوی موږ سره د صفایي په او د تنظیم په برخه کې همکاري وکړي، کوشش پدې کې وکړي کوم کثافات چې جمع کیږي هغه باید خپل سکوم جن ورته مخصص وي دي یا د کسبانی تانه په کوم کې مخکې دي التکی واچي.
یاد دی وی خوست خار چې د لګ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی، په اوس وخت کې په دې ځای کې دشته کاروبار، سوداګری، د خلکو د ډیری ګڼګونی او ترافیک د ازدحام په پرتله وړو کې دی. کتون کې د خار د پاک ساتلو حل لار همدا بولي چې د کار لپاره خاروالۍ، ټولنیز بنسټونه، رسنۍ او خاریان په ګډه کار وکړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د جون دیر شمه نیټه په پاکستان کې د راجستر شوي افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ ورځ ده چې په خپله خوښه تر دې نیټې پورې افغانستان ته ستنه شي. تلال چودری زیاته کړه چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا خبرې د پاکستان جیو تلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي چې تر اوسه یې څه باندې 350 زره کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له نړیوالو اصولو سره سم ویزې ترلاسه کړي. پاکستان پریکړه کړې ده چې روان میلادي کال شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړي. د نړۍ یو مهمه موضوع دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له روسیا او اوکراین څخه وغوښتل چې د ډېرې لوړې کچې خبرو اترو لپاره دې سره وویني. ډونالډ ټرمپ وایي د یوې ښې ورځې له خبرو اترو او غونډو وروسته په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې معاملې لپاره پر اکثرو مهمو ټکو موافقه شوې ده. د جمعې په ورځ په مسکو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره 3 ساعت خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته روسیې وویل چې دا غونډه ګټوره وه او د روسیې او متحده ایالاتونو دریځونه یوازې د اوکراین په برخه کې نه، په یو شمېر نورو نړیوالو مسایلو کې هم سره نشته کړل. ښاغلی ټرمپ په خپل خواله رسنۍ سوشل ټروت کې ایتالیا ته تر رسیدو لږ وروسته د جمعې پر ورځ ولیکل چې دواړه لوري اوس باید په لوړه کچه خبرو ته سره کښېني چې دا مسله حل شي. وروسته تر دې چې د جنوري په 6مه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړ وکړه، دا د ښاغلي ټرمپ لومړی بهرنی سفر دی چې ایتالیا ته تللی دی. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس ټرمپ نن په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. په مسکو کې د پرونی غونډې په تړاو جمهور رئیس ټرمپ د اوکران د جګړې په تړاو لیکلی دی چې موافقه نشته شوې ده. مسکو او کیف باید په لوړه کچه خبرو ته سره کښېني چې دا جګړه پای ته ورسوي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې د وینې د بهېدو مخه باید ونیول شي. تر ټولو مهم ټکی یو توافق دی او په هر برخه کې چې اړتیا وي د دې ظالمانه او بې معنا جګړې د پای ته رسولو په برخه کې به مرسته وکړي او مرستې ته د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي.
لا خبرونو ور اخوا
د روختن ریوال سازمان خبرداري ورکړي چې د روان میلادي کال تر پای به د افغانستان د سباندې زر روختي مرکزونو لړلې نیمایي هغه وټړل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي د غهیوات کې ټول ټال 1018 روختي مرکزونه فعال وو چې د کال لپاره یې شاوخوا 300 وټړل شوی او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی دغه خبرداري له افغانستان او خپل همدې سازمان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو د کمیدو وروسته داسې مهال ورکړی چې په افغانستان کې له پخوا روغتیا خدمات کمزوري وو. یو شمېر عامو افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیا خدمات پیکه شوي او وایي له روغتیا سکتور د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پورځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیا سکتور ته میلوي او خپل د طالبانو حکومت د سکتور ته څومره بودیجه لري؟ اسدالله لودین پر دغه تفصیلی راپور چمتو کړی دی. دا راپور د سابل د یو سیدونکو په شخ پیلې شي چې د دبليو ایچ او پر اندېښنو خبرې کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسې د 12 پیسې د بیبرخې سوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلاتو سیدونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیاي خدماتونه د پخوا پرتلا ټکنی شوی او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوال موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولې چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله. ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیاي دلیلې غلې.
یو څو سیسوا هغه د معلم لاټړې کوي دني ګروپونه بتلل ولسوالیو ته غلر پرتو سیمو ته بزنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسیدل یو څه نه څه دوايي برسیدا. هغه چې څنګه دا ټرام د خبره کړ د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخصه وي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړی ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخر استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب و. نو دا ټول په دې خاطر چې مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کېدی دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخی سي ده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولې نوم یاد نه کړ خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي بلکې د طالبانو لوبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو له کمیدو را په دې خوازیات شوی. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه مؤسسه ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کولې. نو موري وایي د طالبانو لوبیا واکمنې راهیسې دغه مؤسسو سرک نه لګیږي او په خبره یې پرشتہ روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریبو خلکو ته د سیاو پښخانی ورکول کېدل سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیر موثر او مفید وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکینې بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو یې برق دلته نسته. مثال خبرې سی سړی پکای چالان کی برق خو سیستم نسته په اکثر او پر سیمو کې کنه په ولسوالۍ کې. نو زله دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هیله کومه ځکه چیر در اختیار دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي. نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دی ډاکټرانو باندې اغه نستا چا خبره دی ویني ما نه کې دو لمبر پې نستا او پر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دو دانو زته نه یو یو ولسی وګړي په هیل کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي صدا ټیم به بیا راځي او موږ ته په شخانه توزی کوي هغه باندې امغه دوایی ور سره وهل کې وهل سوی با پیسې پاغي تمیا شین سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي روغتیایي کارکونکو هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکونکو د نوم نه خو دو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 230 په متوسطي خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدي خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شتره سي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره ده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګ مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلي د 2025 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1.8 پیټه روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 304 پیټه تړل شوی او ویرشته چې د کال تر پایه 260 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوی روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لټړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو لډاله 55 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی او موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو. خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګه تړل شوی دي.
د WHO دغه ادعا او دغه
اوازه او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایی خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایی خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خونه د تمویلېږي د افغانستان د روغتیایی سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ذمہواري لري او جامع اروپا د خونه دې ته بودوجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څه موږ نه دلیل چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایی کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سکهال په جنوري کې له لوړې ورسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه د دبليو ایچ او اډانې د متحده ایالاتونو د وټلو په اړه وو. ټرمپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وزنډولې، او په دې ورستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تامی بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړې او یې ویل چې بشري مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ وو، او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ ورسره کم او سلګونه روغتیایي کارکونکي له افغانستان ووتل. د ازادي رادیو دی ویمندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیایي مسلکي کډرونه له افغانستان وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د چارو کتونکو وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیایي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه خلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بې سارې څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریښي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خلک
د سیان غالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نماو د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشمانو سره خواري نه خېش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري هسپتالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت زی الته بیا خواري نو سره کیږي الته وس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي کوي وستانه ونی کیږي. د بودلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال ته خپل ځو ماشوم وروړي نو دا خو څلور ساعته یعنی ایمرجنسي ستا منګر هغه چې مریض وروړي مازګر دی ورته وی جو فرمان اور نه درلود ول رسمیت ختم شوی. اصلا کی چې وایستای بیا هم ارزای کار کیږي کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر کدلویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان هر یو د بایغه ته نس کړلای بیا شکند بایغه دی پر هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې انسان د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي دې په حکومت نه دي سرک نه پدې کې خواري کې شجه در اوسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې شجه ده نه په شخصي کې شجه نه په شخصي خلکو په سرک سي ویږي یا په شخصي د وخانو په سي نه په سرکاري په سرک سي ویږي چې هغه مثال دی څوک په سرک کې چې ته د خلک څخه د ډاکټران په شي خوري نه خوري دا ډاکټران به وایي سړي یا غریب سړي کار کوي کنه کوي دا ډاکټران دا شخصي یا دی دولم بر شي خرسي کنه خرسي یا دی شي در خپل قیمت په لا خرسي کنه خرسي یین در وخت ډیر شان در وخت ډیر ګولې اوس همستا ولیلته حکومت خواري نه دی پکړل حکومت خواري وکړ ته کېدلایس.
السلام علیکم. زه په خپل تورخم اوسیدونکو خلک ډیر سخت غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لارې بنده او خلک ډیر خپه. زه په خپل تورخم کې کار کوم نه تورخم کې په خپل تل کراچۍ چلوم خو خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خو د مسافر د پاره وسر پوري نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
facebook.com/azadiradio